اداره کې یا ډپارټمنټ کې به بیتونه ویریږي په جرات باندې دوی چې فلان او ستاسو مسمه خو غوښتنه وکړه ول ډپارټمنټ د ډپارټمنټ ته نشي اړتیا یې سیمون دغه سره شي ځان چې ډپارټمنټ په ساته دی باید مطرح کی یو کس سي رسوا شي بلکې لرون شي کوي فلان او رسوا شو زهم کې تشه رسوا شي
د لوړو زده کړو په سیستم کې پرستونزو سربیره په افغانستان کې دو اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپلو 59 چاپ شویو سفرنامو په اړه کې راته غږیږي.
دا سیمشته چې وخت په وخت په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي او دا سیمشته چې سلیمان ماکو خبره چې کله می تناکې و چې او دلې دی پخو هم بیرته په کور کې نشم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موزیک پابندی نشته هرې بنکوټ وګره بازار شه د سترو بازارو
درې لاندې کایتونه او غلې نسیمه باری راتوایي چې د کیسو کوم ټولګي د سکه کال اونری او فرنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې وسې ناول هم ژباړم.
پایله خبرونه کوو ماینه واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادۍ هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شپې او بلل شو سندرغاړو خپل سندرې وبللې.
سرمحقق استاد حبیب الله رفی په دې وروستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو نو زما ژوندم د بحرانی حالات ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شیرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول کمونیستي کودتا وشوه زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بخبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي او هغه رویه چې دوی د انسانانو سره کول هغه مې پکې تمثیل کړی دی. کمونیستي حکومت صحنه مې پکې راولي او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې نور لو دوکانونه و د چرسو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. دریمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1988 کال کې او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب وو؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د یو زره درې سوه یو اویا کال د زمري نولسمه نېټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې هم وخت تیزه شوه. بېګا اعلان وشو چې یو زر توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي او په مقابل کې تیارې والوتلې په چار اسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستن چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو. لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې دوه زره کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بېرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم. دغه جریان مې لیکلی. او پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولې. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی. لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له دې که مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلي وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په جنیو کې و جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتل. هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی. په تیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي؟ وایي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې پنځو سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم څه شی چې مې لیکلي راټولومې. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه. اګر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو څه در باندې تیر شوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته. لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه. مثلا دالته المارۍ ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلی کوئ چې اورېدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي. یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي. لیکن رنګ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړې، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی، نو ما په هنري نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي.
واقعي. ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سک کالو نری او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باری د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باری د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باری له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باری میلمنه ده. نسیمه جان په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونه په جریان کې بیا واورو چې دې څومره اثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډیر ښه راغلی خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلی در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنن ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جان، که د خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې؟ لیکوالۍ برخې ته
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مجرات تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لایسنس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړې چې پیلنی شپږم سیمستر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېر علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ چې ها خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو همدا غیلات چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې یو ورکشاپ و د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډې کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داژباړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکئ کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي؟
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې، زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کېږي یا په بدل کې دوی ورکول کېږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزه یې په خاوند کې، د همغې ګناه سزا دې ته ورکول کېږي یا په هماغه سزا باندې دا نیول کېږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کې کیږي.
یعنی ټول غنا وړه دودونه چې موږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېر وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي، پکې ټومغه ستونزې مار اخیستې دي، هنري باندې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکوال چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راوخلي، نظر دې ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډېر اړینه ده. زه فکر کوم د شوزو لپاره به دا ډېر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه واوسي، هغه ډېره خوښیږي، هم هغه ډېر خلک هم خوښوي، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څه نه څه خلک چې هغه څه د قلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیو، ته باندې پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا زموږ په ټولنه کې شته، په عام ژوند کې، پادي ژوند کې موږ یې وینو، موږ یې اورو، پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو ښځه پر بونې ورکول کېږي، په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنۍ کې، په هغه کور کې دې سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند یې نه دی، ته د یو مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب بڼه ولري، یا ادبیاتو ته راسي، بیا خلک اساسیات هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډېرو خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څه خلاص اخلي، یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه اوسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي، او دا بی انصافي ده، دا باید نه اوسي.
او دغه کیسې دي چې دوی په ژوند کې دیدلې، که نارینه یې ملولې کېدای شي تاثیر پرې وکړي، چې دا وطن بد کار ده، باید داسې کارونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویلی چې ستا یوه کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویله، زه په ځم پوسوی نه یم چې کله زما اوښکې را توی سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه، او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې را ټول سوی و.
که دا راته ووایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثر استئ، د هغوی کیسې لولئ، الګو مو څوک ده په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ، که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثارې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسې لولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډېر ښایسته لیکنې کوي، ډېر ښایسته ناولونه لیکي، ډېر ښایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډېرې مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بېلابېل سایټونه ګورم چې په هغه کې بېلابېل لیکوالان دي، د هغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بېل رنګ لري، بېله طریقه لري، بېل سټایل لري ځان ته. نو دا نه سو وایي چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما الګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالانو چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې هستئ، هلته څه نه څه نامني ده، او مېرمنې دومره نه شي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې هستئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، سره راټول سي، کښېنئ، واو هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو له لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درڅو چې هلته موږ سره راټول سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درڅو هغه نوي نسل، نوې نجونې یا نوې نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دې باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کوم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثر سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، هم یا داسې غونډې جوړو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دې پورې رسوو.
او الته چتاسو انجونو سره ګوري ویني څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجوني بمي چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات د شیانو لري د برخه کې مور سره مرسته کړی دي
بالکل د چیز خپل اوس نوی دی میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړ سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړي وو بیا دغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچا کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته باندې اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دوم لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو ستاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتلو کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې غوي سټایل دی په دې باندې هر ځی چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي د امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړی وو
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتابه کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین آثار چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوي لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شز زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتاب هم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر اوسم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدیږي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وحڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې ووسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سل فیصد باورې ما چې هغه جونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپورته سي وس بده خپل مبارزه هم پیل کي نه يوازي ميرمني ز فکر کوم چې زيات نارينه بلا تشويق سي زيات نارينه بلا دي ته زړه شي چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په ساته باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلي کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دومره درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دومره درجه د پاره دی ځانګړی کړی و نو ان شاء الله چې پلان رم پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زیاده چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیر زیاته مننه
نسمه جانې. اوس په بیر تراشو تاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم دا سلسله راوړنې ولرم هم دا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو کړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره زه پوسم چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کې سو کې ناول لیکلو کې یشباړلو کې کار وکم.
ډیر زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې ملمق سره غډون وکړ او تخپل لنډو کې سو پاره سره وغه کېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس تنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړي دي و باور چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایوه بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي لار خون کې دي څوک وو دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرې دم او لار میزنی چپ کړه چې حسنه خلق می ده په خوا کې وبینی د د چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې د راته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستی دي نه یې پرسیدلی. یو بل لارښون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بلزل ایوی کاسری را ته هدایت وکړم هغه چې ډیره کولی و راغلی و چې خواله را سره وکړي لخبلو دردونو می خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټکا بیا غږیږه. کاسری را ته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو ویریږي چې هغه به دې هیر شي. ژوند کې خو وکړه ای وشتمن کششته وبیل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دې ټول جایداد په بې وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي. هیڅ نه پوهېږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل، دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دې نه مړېږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم، نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرۍ په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرې اخی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بنکړو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زمونږ ورثه وه. هغه نهندرمندان وښکل هغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهرۍ و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. اوسوک پر ازاد ملک نه ځي، یا غریب شي یا د یار دغه مزینه.
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کم خلک وو، دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګه ولې تاسو نه کاروبار په زور نه وو، یا ستاسو په خبره تاسو ته تانې کچري او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې، دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومې ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي، پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي.
دنیا شنا د جن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور شکنا.
استاد تاسو د مذهبي انتها پسندو خبره وکړه، تاسو تل تاسو ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل، نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي دا مو له حکومت سره شریکې نه کړي، او که حکومت سره شریکې کړي وي هغه آیا هغه په دې لګې تاسو سره مرسته نه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه چې ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس، هغې نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي، هغه په ریکارډ پراته دي، انګلیش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم، بلا کمی کمی ستونزې چې ما سره پیخې شوي دي، کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې، هغه ټول پر ریکارډ پراته دي. نو د هغې څه بندوبست نه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو، کان به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبر او یا ټول رسنیو کې چاپ شوي دي، یو وخت په وخت چاپ شوي دي، هغه خلکو ته هم اوسه پوره لیکس زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته، خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پریس طرف کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه بیا به پریس کانفرنس وکړه، نو اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو خبر ما دغه وکړو، نو پریس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو، هغه ما ونه کړی شو، نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سیکورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي، که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ خو کم یو کمزوري یو.
استاد جنت تم تام چمري دہاغ اوگو پسل گو میں قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ مناروں میں قسم یا خود ازم کی پد ارت سینا ما تخپل جن زما جنت را کا یا دن ہر دوزخ مار نمخ کی دیا چلے اجازت را کا چاستا وہ کستا پکوان ماڑ کم یا پک پل جان باندھے کار ماڑ کم.
استاد تاسو چې پېښور نه کابل ته لاړئ، نو خامخا ستاسو په پېښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو، تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول؟ او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي، او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو، بعضو خو پکې دا هم ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضی درکوو یا دا کوو هغه کوو، بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي، خو زه په یو خبره زه خپه یم، هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې، خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچی خو داسې ده چې د زناورو بچو مانې څوک دغه کوي، نو هغوی پې نه برداشت کوي زناور، بیا زه خو انسان یم، خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي، اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه
دي. ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بېخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو جون محفوظ او ساتي یا سر نور دا خو ګران غونډه کې دا
پریرسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. کاغه د سخدري زلو خوا تاسو یې یادونه کړه چې سخدري زلو خوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړی وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې وجه صدا ولی پختن لدې ډول خلاف سره مخ کیږي.
اور زه خو سیده سیده خبره دا ده چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي دغه اغینه دغه ژبه وتروړه او دغه سندر وژنه سندر غاړي وژنه دا خو ښکاره خبره ده. دا موږ څه کوو سندره ژوندې ساتو یا څه کوم دې ټولنې ته یو څه ورکو؟ نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو موږ هغه توان ته لږ غونډه کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کان ته یو چل جوړ کړی دی. نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی موږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه پکار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرگو منی فیصلیم کو جرگو منی ہر سکو پرستون جی ہوارو مشران دی راغون شو جرگی دی کی داستون جی راپی خری پختون زیادہ خبر ده چی بس سندر سندر وج نی نو بس دغه مسئلہ ده من پختون کام کدا یو دبا د مرغ یو دغه راپی خری
ته زه تمن نو
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے دوی د خیبر زلمی پختو زمونگا شان دے منگا پختانی اپا وطن مزان قربان دے تریالیو دا وطن پا منگا گران دے منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمانگا شان دے منگا پختانیو پا وطن مزان قربان دے
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.